مننه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی ز صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته راغلاست وایم تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوری نن جمعه ده د 402 کال د زمری اسد وشتمه د 2023 کال د اگست 13مه پایل په خبرونو کې هند وايي په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په ځواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 5000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 3500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند مرستې د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوې دي. د هندي رسنیو پر اساس د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په ورستی ټویټ کې د هند پر دې مرستې ژوره خوښي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سخت یو سره مخ دی. پرله پسې وچکالیو د افغانستان د اوبو پر سرچینو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي، هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلي دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د پاینې حال کې ویل خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې مشرانو چې له هیواده بهر اوسي د جمهوري نظام د پرزیدو د دوم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړي. د بریتانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هیوادونو بریتانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د بریتانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 4209 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هیوادو بریتانیا ته کډوالې شوي. تر ټولو ډیر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په 10 لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډیر ماشومان یې زیږولي. په وروستیو دوو کلونو کې بریتانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په روان اگست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې نامه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. په همدې حال کې د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت د لا کمېدو د مخنیوي لپاره ډالر بازار ته راایستلی چې یان پرې رانیستي او په دې توګه یې د ارزښت د نورې کمېدو مخاونیسی. د رویټرز پر اساس د چین د پیسو د ارزښت ټیټېدو یو دلیل دا دی چې د دغه هیواد اقتصادي ودې په اړه د پانګوالو اندېښنې زیاتې شوې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې 216 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولی. په دې اړه یو روغتیا پال سره غږېدلی یو.
دغه روغتونونو تمیل او تجهیز څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطې او ضعیفې پایلې ولري.
په افغانستان کې د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې دي.
هغه وخت چې طالبانو پر نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار اژانې په هېڅ ډول نه خوښېږي. کله نا کله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي.
په کالی کې بریتانیا ته د تلونکي کډوالو د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندی پاتې شوی د خپل سترګو لیدلې حال وای.
په موږ نفر ډیر زیات ول او چپې ډیر کوي ولې لاغې لامل کشتي و تیل او د اوبه تیل را چپا شو د جنریټر او کشتي و چوي دا مې زلاړ نیم بغل مسافر په بو کې نه نو د ډوبې کړل ته مسافر او څه ژوند دی پات شو غوي په ټوپو باندې ځانونه ژوند دی.
در دې لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چاوي په افغانستان کې 208 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولی دی. دا په داسال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون وویل ممکن په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان د 15 لویو روغتونو ملاتړ ودروي. تفصیل له عصمت ساروانه اورو.
د سره صلیب د نړیوالو کمیټې یو ویندوی افغانستان ته د نړیوالو مرستو د کمیدو په باب د اندېښنو د زیاتېدو په منځ کې وویل چې شاید د روان اګست تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې د مالي مرستو د کمیدو له کبله ګڼ شمېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا پر اساس تر 208 ډېر روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولي چې له کبله 2 میلیونه افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې ویندوی دیوګو الکانتارا پرون پنجشنبه روټرز خبري اژانس ته وویل چې که څه هم دوی د حکومت له وزیرانو، مرستندویانو او موسسو سره تماسونو او تعامل ته دوام ورکوي چې د روغتونونو د دوامدار ملاتړ لپاره د مرستو متبادل ومومي، خو فکر کوي چې د اګست تر پایه پورې په تدریجي ډول د روغتونونو ملاتړ پای ته ورسوي. الکانتارا دا هم وویل چې سور صلیب د اوږدې مودې لپاره د عامه روغتیایي سکتور د خدماتو دوام ته لازم امکانات او واک نه لري. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون چې د 2 ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورسي یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د سره صلیب مرستې پرې درېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالمنان کاکړ وایي چې دغه روغتون ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مرستې له وړاندې څخه درېدلې دي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نو تاکل سبی چی دغه مرستې اوږد مهاله وي، ځکه د خلکو د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره وي.
د سش کال په اپریل میاشت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي و چې د مشرتابه پلاوی د 2023 کال او د 2024 د لومړیو لپاره په خپلو لګښتونو کې د څه باندې 15 میلیون ډالرو کمښت تصویب کړی او په ځینو ځایونو کې خپل کارونه ځنډولي، ځکه چې د بشري مرستو لپاره بودیجه کمه شوې ده. د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د طبي چارو افغان څېړونکی ډاکټر سید حبیب اروال د سره صلیب د مرستو کمیدا د افغانانو لپاره لوی تاوان بولي. وایي
د هیواد د 15 مهمو روغتونونو تعمیل او تجهیز د صلیبي سرخ ادارې یا ICRC په غاړه واخیست. اوس چې خبرېږو دا هم د ورځ په ورځ هغوی پرېږدي او دغه روغتونونو تعمیل او تجهیز اوس څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطې او ضعیفې پایلې ولري او کیدای شي د سخت روغتیایي ناورین سره هیوادوال مخ شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې به خپل نورو روغتیایي خدماتو لکه د معلولانو ملاتړ ته دوام ورکړي. څرګنده نه ده چې د دغو عملیاتو لپاره چې د افغانستان د ډیرو لویو روغتونونو لګښتونه او معاشونه برابروي څومره پیسې پکار دي او آیا د طالبانو حکومت له خپلې مالي بودیجې ورکولی شي او کنه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویندوی ویلي چې د سش کال مالی بودیجه نهایي شوې خو په علني ډول خپره شوې نه ده. د جمهوري حکومت له پرسیدو وروسته د افغانستان د دغو سترو روغتونونو چې میلیونونو خلکو ته خدمات وړاندې کوي مالی ملاتړ سره صلیب په غاړه واخیست.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. دوی دریم کال هم افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو د اجازې ورکولو پرته پیل کړی دی. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د تړلو نږدې اوسه ورځې تیرې شوې، خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه هم د ښوونځیو د پرانیستلو پرېکړه نه ده کړې. یو شمېر ښځینه زده کوونکي د ښوونځیو د دروازو بېرته پرانیستل غواړي او په نړیوالو ټولنو غږ کوي چې نیوکه کوي چې لای د طالبانو د خانې کولو لپاره هیڅ کوم ګټور ګام نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت تل ویلي دوی په یوه کړنلاره کار کوي او دا ستونزه به حل کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو تازه پوښتنې نه دي ځواب کړي. پام وکړئ د نرګس مومند حسن زی رپورټ ته.
پر افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو دی بندیز شاوخوا اوه سوه ورځې تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم نجونو او ښځو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د اجازه ورکولو پرته پیل شو، څه چې افغاني ښځې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یوه تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولي. نجونې زده کوونکي یو ځلې بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او دریم کال پیل شو، خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوې. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي څو موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهار دانش هم په کابل کې د یولسم ټولګي زده کوونکي ده. دا هم د نجونو د ښوونځیو په خلاصون ټینګار کوي.
له دوه کالو ډېر وخت وشو چې موږ له زده کړو او له تعلیم لرې یو او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو، تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو.
مریم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکې تر څنګ په نړیوالې ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیوالې ټولنې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم مؤثر کار ونه کړ.
دا هغه وخت چې طالبانو په نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار اژانې په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله ناکله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلي دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت څخه پاتې یو او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د ښوونځیو د نجونو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ښوونځیو خلاصون یوازې د ښوونځیو د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغو د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغه د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي که نجونو ته د ښوونځي د تګ اجازه ونه کړل شي، نو افغانستان به په بېلابېلو برخو کې زیان وویني. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هیواد له هر اړخه، که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي، یو فلج هیواد پاتې کیږي، چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوست پاتې کیږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وایي: د ښځو شتون په یوه ټولنه کې حتمي دی او ښځې یوازې د زده کړو له لارې لوړ پورونو ته رسېدلی شي او په راتلونکو کې هیواد ته مؤثرې ثابتې کیدلی شي. طالبانو په افغانستان واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې اووه سوه ورځې او د پوهنتونونو د تړلو اته میاشتې تېرې شوې دي. هم د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان د خپلې پرېکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپېریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرز العمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
د یوې بیړۍ د ډوبېدو په تړاو څلور تنه په فرانسه کې نیول شوي دي. د برېټانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې په یوه بیړۍ کې چې 50 تنه سپاره او شپږ افغانان مړه شوي. رویټرز خبري آژانس د دې بیړۍ له څو تنو ژغورل شوو سپرلیو سره خبرې کړي چې تفصیل یې له عصمت ساروان اورو.
له دې پیښې یو روغ پاتې شوی 22 کلن ایدریس دی. د افغان له لسګونو نورو کسانو سره په هغه کوچنۍ بیړۍ کې سپور و چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د فرانسې او برېټانیا ترمنځ ډوبه شوه. په دې پیښه کې شپږ تنه افغان پناه غوښتونکي مړه شول. ادریس د خپلو سترګو لیدلی حال رویټرز خبري آژانس ته داسې بیان کړ.
دی کې چې کله مې حرکت وکړ د برېټانیا په لور مې حرکت وکړ، په لاره کې روان و نو چې په موږ نفر ډېر زیات ول او چپې ډېرې قوي ولې، نو د هغې له امله کښتۍ تیل و د اوبه تیل هم راچپه شو، د جانیټر او کښتۍ وچاوېده. د مینځه لاړه، نیم بغل مسافر په اوبو کې ننوتل، ډوبې کړل. د مسافر او څه چې ژوندي پات شو هغوی په ټوپو باندې ځانونه ژوندي نیولي، تر څو دې ته په تمه ول چې کومک را ورسېږي، یا د فرانسې یا د لندن.
ادریس وایي چې بیا به په غیر قانوني توګه برېټانیا ته د تګ هڅه ونه کوي. فواد یو بل افغان دی چې په دې بیړۍ کې سپور و. هغه وایي چې له پیښې درې ساعته وروسته د فرانسې پولیس مرستې ته ورسېدن.
اوبه خو سخته دي، نو چې کوم وخت کې کښتۍ وچاوېدله موږ اوبو کې ولو، اخوا دوی خوا چې نه ښکارېده، نو یېرېدلي ولو، خو موږ هڅه کوله چې ځان هغه بچ کړو. بس ټوپ باندې مملې ولې بیا رقم باندې، بس درې ساعته بعد بیا د فرانسې پولیس راغلل.
په همدې حال کې د پناه غوښتونکو د دې بیړۍ له ډوبېدو وروسته په فرانسه کې څلور تنه نیول شوي دي. د فرانسې قضایي سرچینو ویلي چې د دوی عراقیانو او دو سوډانیانو خلاف دوسیه پرانیستې ده. د پاریس د څارنوالۍ ویندوی ویلي چې قاضیان د غیر قانوني مهاجرت لپاره د غیر قصدي قتل او جنایي دسیسې د جرم په اړه څېړنه او ګروېژنه کوي. تر نیول شویو عراقیانو شک دی چې د انساني قاچاق د یوې شبکې غړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په خیبر ضلع کې د مودو رئیس میشت افغانان د اگست په 18مه د آزادی اروپا مشال راډیو ته ویلي موجوده بدمنۍ د دوی ژوند او کاروبار اغیزمن کړی دی. دوی وایي په خیبر کې چې کله هم کومه بده پیښه وشي نو بیا پولیس له دوی امپلټنې کوي، او چې چا سره قانوني اسناد نه وي نو بیا یې نیسي او په تورخم یې افغانستان ته اړوي. فرات شینواره په دې اړه رپورټ لري.
یو افغان وګړي زرستان مشال ریډیو ته ویل چې له مودو رئیس په جمرود کې ژوند کوي، خو له دې باوجود ورته څوک شناختي کارډ او یا هم د استوګنې رجستریشن نه ورکوي، چې دلته پرې بغیر له څه ویارې ژوند او کاروبار وکا او په تورخم دروازه پرې زی راځي.
تقریبا 38 عمر ما ته جمرود کې مشوم، پیدایش ما دلته بیشتم ما خپل ځاني پاکستانو سره کړی، د ځای خلکو لمنګ هم خويندې ورکړي، لم را کړی. مونږ ته اوس دا مشکل ده چې مونږ تورخام باندې اوختو ډېر غټ مشکل ده چې مونږ څه وکړو. په کار دي چې مونږ له دې ځای خلکو خامخا یو ثبوت را کړی وای. مونږ زنانو ته مطلب سهولت ملاو شوی، دا غوم دا غواړي، زړه غواړي، څوپیرې را هم غله تحصیل له تاڼې له وې غوښته، خو چاوله دغه ورنه کړ لفټ او نه ورته دغه وکړ. مونږ ته ډېر مشکل ده مړي ژوندي کې تګ را تګ کې، نو دې پاسپورټ سیستم دی راته اسانتیا وکړي، بل دلته مونږ له یو ثبوت کاغذ راکړي. مونږ هم خپلې څپکریابه اوسه گو بجړم ده. تقریبا 50 پورې کسان یو، 50 پورې د کڅ پاکستانی را سره، تقریبا داسې 4-5 کسان نور بقایا ټول افغانان دي را سره.
د افغان وګړي وای چې واځي هاغه خلکو پر ضد کاروایی وشي چې د بدمنۍ په پیښو کې ککړ وي، او چې کوم افغان وګړي په خیبر کې پرم نه ژوند تیروي هغه دې په تاڼو کې رجستر شي چې اندېښنې ختم شي. شپېته کلن رحمت الله ویل چې د ژوند زیاتره برخه په جمرود کې تیر کړي، خود کورنۍ ځنې غړي د اسنادو نه لرلو لوجه ننګرار ته ولېګل.
دلتا دا دریس الویخ کال از ما دا جمرود بازار که اوشو خاندان می دلتا و دا تکاله اوشو چه کدم کرده دلتا شناختی کارتو نو آقا وقت که کور پا کور با ملیشه گرزیده و تنگولو بای و بندیان که اولو بای او بس بیا دا مجبوری نم کده وکلا زه وسم دلتا ایم خود تگ را تگ را تر دیر تکلیف ده که پاسپورت که تیم واچه و بیا پی ویزا نلگی من دا غالو چه دا لارا من تر لگ
کوتل اس ایچ او ابراهیم خان د اگست په ولسم نیټه مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې په دې تیر یو میاشت کې په خیبر ضلع کې خوښه 2 افغان وګړي د قانوني اسنادو نه لرلو لوجې نیولې وو او په تورخم یې افغانستان ته ستانه کړل. دوی ویلي چې د خپلو لوړ پوړو چارواکو لخوا ورته امر شوی چې بغیر اسنادو به افغان وګړي په خیبر کې ژوند نه کوي. 13 ورځ یعنی د اگست په 12مه نیټه بیا د تورخم هغې غاړې ته په افغان ګمرک کې د پاکستانی چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ یوه غونډه شوې چې په هغې کې دوه طرفه کاروبار کې راپېښ ستونزو لرې کولو، ناروغانو ته د بغیر سفري اسنادو ځانګړې اجازه ورکولو او عامو افغان وګړو لپاره په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کولو باندې بحث شوی. او دوی ویلي چې په تورخم با د لا نورو اسانیو پیدا کولو لپاره څلار روباسي په تورخم کې یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي افغان وګړي بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي راتلای او په پاکستان کې له مخکې نه موجود افغان وګړي بیا په POR یا ماجر کارډ باندې ژوند تیرولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اوس پام وکړئ د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته. امریکایي مجلې فوربس په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونو ته په اشارې لیکلي په 2 کلونو کې لا هم د نجونو تعلیم منع دی. فوربس مجلې د 19 سمیا فاروقي د برخلیک په اړه لیکلي چې 2 کاله وړاندې له 9 نورو نجونو سره د روباټیک سیالۍ لپاره له هراته پلازمینې کابل ته تللې وه او ناڅاپه یې د کابل په منځ کې ځان داسې حال کې ایثار وموند چې طالبان یو وار بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل. د فوربس په وینا سمیا فاروقي هېڅکله فکر نه کاوه چې دا به د یو داسې سفر پیل وي چې هغه بل خپل خو باسی او د سل لپاره به ژوند بدل کړي. سمیا د کابل هوایی ډګر ته له نورو زرګونو کسانو سره د تګ هغه صحنې یادوي چې وسلوال کسان په کوڅو کې ګرځي، د ورکو ماشومانو میندې او پلرونه ژاړي. فورس مجله زیاتوي سمیا د افغان نجونو د روباټیک ټیم د کپتانې په توګه په افغانستان کې خلکو پیژندله او دا ټیم د هغو نجونو یوه روښانه بېلګه ده چې په ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضي کې لاسته راوړنې درلودې، خو په داسې حال کې له خپل وطن وتښتېدې چې نور ورته خوندي ځای نه و پاتې. فوربس د سمیا فاروقي له قوله لیکلي په افغانستان کې د نجونو وضعیت له درک پورته دی. نجونې ښوونځیو، جیمونو او پارکونو ته له ورتګ منې دي. دوی ته د هېڅ کار اجازه نه ورکول کېږي او یوازې په کور کې پاتې دي. د سمیا په خبره د نجونو رواني روغتیا د اندېښنې وړ ده او د هغوی په منځ کې خپګان پراخ شوی. د نجونو په منځ کې د ځان وژنې کچه لوړه شوې چې د هغې په وینا دا یوه خواشینونکې خبره ده. واشنگتن اگزامینر امریکایی محافظه کار خبرونه د طالبانو په لاس د کابل د نسکورېدو د 2 کلنیدو په مناسبت لیکلي 13 شنبه له افغانستانه د امریکا د راوتلو د 2 کلنیدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت د یادښت مراسمو موقع سپینې ماڼۍ له لاسه ورکړه. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه پر ځای د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیمي بدلونو او د خپل اقتصادي پلان په اړه د وینا لپاره ملواکي ته سفر وکړ. د خبرونې په لیکنه د 4 شنبې پر ورځ کله چې د سپینې ماڼۍ له چارواکو وپوښتل شول چې ولسمشر بایدن ولې د افغانستان په اړه وینا ونه کړه، واشنگتن اگزامینر ته ویل شوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کلنۍ کلیزه د همدې میاشتې په پای کې ده. اوس به ورشو نورستان ته. په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او بولګولو چارو ریاست مسؤلین وایي په ختیځو 2 ولسوالیو کامدیش او برګې مټال کې د ځنګل وهلو مخنیوي لپاره قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته یوه طرحه ورکړې او هغوی د پوره پلي کولو ژمنه کړې ده. په طرحه کې له خلکو غوښتل شوي چې باید د ځنګل ساتنې لپاره پخوانۍ قومي تړې او ناغې راژوندۍ کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت ولایت دی چې غرونه یې په شنو ځنګلونو پټ دي، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د هیواد د نورو ځنګلونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه هم وهل شوي چې زیاته برخه یې په کامدیش کې پرې شوي او ګاونډي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوي. چارواکي وایي د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې خو اوس هم په کامدیش او برګي مټال کې د بېشمېره برقي ارو په وسیله ځنګل پرې کیږي چې دوی د مخنیوي لپاره یوه طرحه قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته سپارلې ده. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان آزادی راډیو ته وویل
په سیمه کې موږ ولیدل په مختلفو کلو کې د برګي مټال د کامدیش په لسګونو چانسې لګیا وي او ځنګل یې وهه او بې سپین ږیرو ډار راکړ چې د ځنګل د وهنې مخنیوي دغه طرحه به تطبیقوي او هغه پخوانۍ ناغې چې د ځنګل وهلو په سره کې به د خلکو لخوا هغه اخیستلې هغه به بیا راژوندی کوي او د ځنګل د وهنې مخنیوی کوي.
هغه وایي د وهل شوي ځنګل د بیا احیا او خلکو ته د کار زمینې برابرولو لپاره بیلابیلو مرستندوی موسسو سره خبرې کړي او ډیر زر به په یاد ولسوالیو کې ګڼې پروژې پیل شي. ځایي اوسیدونکي وایي په دې خوښ دي چې سیمه همداسې زرغونه او ښکلې پاتې شي. د ځنګل بیا رغونې او ساتنې برخه کې هرې همکارۍ ته چمتو دي. د برګي مټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني
د حفاظت دپاره د جنګلاتو نه وهلو دپاره مکمل سپین ږیرو سره تشریحي ویناوې وکړې. جنګلونه بې ځای قطع کول منع دی. نو په دې غونډه کې تقریبا ټول د برګ مټال ولسوالۍ سپین ږیرو خبرو ورسره د وعدای کړې انشاءالله به د دې نه به جنګل قطع نشي.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د نورستان په گاون کونړ کې د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په زرګونه هکتار ځمکه د نښترو ولاړې دنګې ونې چپکړې شوې. د وهل شوو لرګیو زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له کرښې اړول شوې او یوه اندازه یې د حکومتي مشرانو په فرمانونو او امرونو کابل ته انتقال شوې. د خلکو په وینا چې کابل ته د امرونو او فرمانونو په وسیله رسول شوی لرګي هم بیا پاکستان ته وړل شوی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ستاسو له پیغامونو
د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه عبدالرازق سمون د افغانستان د امریکایی پانتون مخکنی کارکوونکی له کابل استاد سره په اړیکه کې یم. زه او د افغانستان د امریکایی پانتون مخکنی همکاران چې اوس په کابل کې اوسیږي د یو شمیر اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ یو. موږ له تاسو په درنښت وختونه کوو چې زموږ شته ستونزې او د افغانستان د امریکایی پانتون لخوا لمو سره د شویو ژمنو لکه د پیټو د کیسونو نه ورکړه له تاسو سره شریکه کړو تر څو هغه تر مسؤلینو ورسوئ. ډیره مننه. الله مو په عزت لره.
که مسیج را ته نشر کوي دغه دي مکتبو په اړه به یو نظر درته درکړو. دا مکتبونه تر هغو نه خلاصیږي خو افغانان په یو بل کې سره همغږې نه دي. که چېرته همغږې سي داسې راولاړ سي ملکي او غیر ملکي شخصي ټول موقتي بند کړ سي په خپله بند کړ سي احتجاج وکړي په خپله مجبوره دي سي د اخلاص کې کنې املا کاکا د هغو به ښځې کوم او ډاکترانو ته ورولي یوای د حل لاره دغه. السلام علیکم.
سلام علیکم ټول د آزادۍ کارکوونکو ته زما سلامونه ورسېږي. زما وروره که زموږ سره دا رقم ظلمونه کوو شروع دي چې زموږ سره دا انټرنټ والا یو راسره کوي وروره. دا شبکې والا د مخابراتي سیستم زموږ سره ډېر مشکل جوړوي وروره. د نه افغانو په بدله کې چې موږ ته کریډیټ ملاویږي هغه دی موږ ته په 130 افغانۍ. نو دا چې مونږ دې مخنیوي خو چندانې نشته. هر څوک چې وغواړي چې دا شیخ خپل په طبیعت خرڅي بس د مکه څوک نشته. نو خدای تعالی دې خیر پېښ کړي. خدای تعالی دې وساتي موږ ته ټوله دا نو کې لور دا د ظلمونو ښه کمزوري سي نو ورشي. نو اصلي چې شي په څو خرڅي د مکه سره یې نست ارڅ چې کوي بس وایي الله سي ده. دا خو موږ ډېر خو به کې ژبه دا باندې دا مستوي ولس. نو دا د وچکلي هواد و بنر لرو نور کارونه نه لرو. دا نو کې یو ټلیفوني تماس نو چا سره نه وایي کوم دار کوم په مشکل سو. ظلم کړه سره روان دي. نو تاسو خبر جوړو سي. سلامات.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.